دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په دوو جنوبي ختیځو ولایتونو پکتیکا او خوست کې په مرګانۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر د جمعې په ورځ 1050 ته ورسېده. د اپی خبری آژانس د پکتیکا د ولایت د غیان له مصیبت ځپلې ولسوالۍ نه په خپل رپورټ کې وایي چې د زلزلې د مابادي جټکو له امله ګڼ شمېر ودانۍ چې مخکې زیانمن شوې وې راوغورځېدې او د سیمې د اوسیدونکو کړاوونه سیوا کړل. اژانس وایي چې د وژل شوو کسانو په جمله کې 121 کمکي ماشومان هم شامل وو او ممکن چې شمېر نور هم لوړ شي. په افغانستان کې د یونیسف استازی محمد ایوا وایي چې په زلزله کې 80 تنه ماشومان ډېر سخت ټپیان شوي دي. د پاکستان د میټرولوجیکل ډپارټمنټ د اټکل له مخې د جمعې د ورځې د جړکو قوت د لختر په تله 4.2 درجه وو. د باختر خبری آژانس رپورت ورکړي چې په دغه جړکو کې 15 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د امریکا د متحده ایالاتو ستر محکمې د جمعې په ورځ د ښځو د سخت جنین قانون چې د رو ویډ په نوم یادېده باطل وګرځاو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په دوو سرمشریزو غونډو کې د برخې اخیستو په منظور اروپا ته سفر کوي. د بایدن او د لویدیځ اروپا د انډیوالانو په مخ کې دوه ستر چیلنجونه پراته دي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریاله انیتا پاول وای لومړی چیلنج دا دی په داسې حال کې چې د یوکرین جنگ هماغسې دوام لري امریکا او لویدیځ انډیوالان به تر کومه حده پورې کولی شي چې د روسیې په مقابل کې د یوکرین مالی او نظامی ملاتړ جاری وساتي. بل غټ چیلنج دا دی څنګه کولی شي بې له دینه چې له چین سره جنگ وکړي دغه هیواد له مخ په زیاتېدونکي نفوذ او اثر لاره ډب کړي. خبریاله وایي چې دغه چیلنجونو په اوږده لیست کې د کونونس اوبا د نړۍ د اقلیم بدلون او د نړیوال اقتصاد خرابېدل هم شامل دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د جنوري 6مې ځانګړې کمیټې د خپلو تحقیقاتو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د 5م ځل لپاره د وی آزاد استمایه غونډې په دوران کې د عدلي د وزارت د یو شمېر هغو لوړپوړو مامورانو نظرونه واورېدل چې پخواني جمهور رئیس ترامپ پرې فشار وارد کړو چې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجې په باطلولو کې ورسره مرسته وکړي، خو هغوی د خپلو مکلفیتونو په رڼا کې د ترامپ فشار ته ځانونه تسلیم نه کړل او انکار یې وکړ. د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین ګیبسن وای څرګندېږي چې په کانګرس کې د ترامپ طرفدارانو هم زیارسته د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو لپاره هغوی وادار کړي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس پرون د جمعې په ورځ په 244 موافقو او 193 مخالف رایو سره د ټوپکو او تفنګچو په پلورلو باندې قیوداتو د لګولو قانوني مسوده منظور کړه. د بایدن لخوا له توشیح کېدو وروسته د قانون بڼه غوره کړي. د سنا مجلس هم په شپږ شپېتو موافقو او 13 مخالف رایو منظور کړی و. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د رپورټ له مخې د روسیې ځواکونو د یوکرین په ختیځ کې په جنگ کې پرمختګ کړی دی. په عین وخت کې د روسیې د پارلمان یو غړي په ماسکو کې د امریکا په سفارت باندې د حمله غږ کړی. یوریشیوی نیټک چې د روسیې د پارلمان د رئیس مرستیال دی په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په پارلمان کې وینا کوله خواست وکړه چې یوکرین ته د پرمختللو وسلو د لیږلو په جرم باید په ماسکو کې د متحده ایالاتو سفارت تباه شي. د یو پی آی خبری آژانس رپورت ورکړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې 13 میاشت د الجزیرې د تلویزیون فلسطینی الاصله امریکایي ژورنالیسته شیرین ابو عقلا د اسرایلی عسکرو په ډزو کې وژل شوی و. د یوکرین د جنگ له پیل نه څه د پاسه 3 میلیونه یوکرانیانو په پولند کې پناه اخستې، خو په سیمه کې د امریکا خبریاله وایي چې جنگ همدغه شان دوام وکړي ممکن چې د یوکرین لپاره د دغو مهاجرینو د اقتصادي بوج پورته کول ګران پریوزي. د امریکا غږ واشنگتن دی. د پولیټیکو آنلاین ورځپاڼې د رپورټ له مخې د یوکرین جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی د خپل هیواد د استخباراتو عمومي رئیس ایوان بوکانوف چې د نوموړي د وړکتوب ملګری هم و په خپلو امنیتي دندو کې د ناکامۍ په وجه له وظیفې نه لرې کړ. د یوکران چارواکي وایي چې ایوان بوکانوف نشو کولای چې د روسیې د نظامی رغل مخکې جمهور رئیس ته د اعتبار وړ معلومات برابر کړي. لبل خوا د روسیې د انګریزي ژبې ماسکوویسی کامزومات ورځپاڼې خبر ورکړ د روسیې د پوځ یو ډګرمن چې یو وخت د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اتمي وسلو د شفرونو د بریفکیس د انتقالولو او خوندي ساتلو مسؤلیت په غاړه لرو په مسکو کې کشر رور د خپل اپارتمان په اشپزخانه کې په زخمی حالت کې اوموند. ورځپاڼې د رپورټ له مخې ډګرمن والډیم زیمن په خپل کور کې د ډاکټرانو د څارنې او مراقبت لاندې دی. پوتین سره د نزدیکتوب په وجه باندې د یوکران د جنگ جبهات ته ونه لیږل شو. د جمعې په شپه د مکسیکو په ختیځ کې د پولیسو او وسلوالو او باشانو د یوې ډلې ترمنځ په خونړیو نښتو کې 12 کسان وژل شوي دي. د امریکا د جنوبی ډاکوټا د ایالت لوی څارنوال جاسون راوسبرګ په 2000 میلادي کال کې په یوې ټرافیکی پیښې کې په تصادفي ډول د یو لاروي سړي د وژلو په جرم له مؤاخذې وروسته له خپلې دندې نه برطرفه شو. په داسې حال کې چې د شپې له خوای ګاډی چلوو یو لاروی وه فرار وکړ او پولیس ته په درواغ وویل چې ما ګومان کاوه چې یو ځنګلي هم وه او له همدې امله ورته ونظرېدم. د محکمې د پریکړې له مخې نوموړی نشي کولای چې په راتلونکي وخت کې په بل کومه رسمي دنده باندې کار وکړي. او په داسې حال کې چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوې دي، په متحده ایالاتو کې ځینې خلک د دوې ځانګړې کیمیاوي پروسې له لارې چې د کارپس ډیپوزټینګ په نوم یادیږي له خپلو مړو نه د نباتاتو لپاره د کود یا سرې جوړولو ته ترجیح ورکوي. د دې کیمیاوي پروسې په وسیله کود باندې د یو مړي په بدلولو لږ تر لږه $15,000 مصرف راځي. خو د رومن کاتولیک فرقې د عیسویانو مذهبي مشرانو دغه عمل خندنه کړې او وایي چې د مړي د انساني کرامت سپکاوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د زلزلې په حق لدی، خو لومړی به دا رپورت واوري. د طالبانو حکومت په کابل کې د هند سفارت ته د هندي تخنیکی ټیم ستنیدلو هرکلی کړی او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتي چې خپل سفارتونه دي بیرته پرانیزي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې هندوستان هڅه کوي په دې پوسی چې طالبان دغه هیواد سره په خپلواک ډول د اړیکو ټینګولو توان لري او کنه. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د هند بهرنی چارو وزارت په ویډیو کې ویلي چې یو هندي تخنیکی ټیم د بشري مرستو د همغږۍ او افغانان سره د خپل بوختیا د دوام لپاره د پنځشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی. اولته د هند په سفارت کې ځای شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویډیو کې د هندستان د حکومت د دغه پریکړې هرکلی کړی. د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویان ضیا احمد تکل په نورو هیوادو هم غږ کړی چې کابل کې د خپل سفارتونه پرانیسي.
د افغانستان اسلامي امارت د هندستان هیواد د هغې پریکړې هرکلی کوي چې یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت ته ډیپلوماټان او کاري ټیم راوسته او غواړي چې د افغان ولس سره خپل اړیکو او بشري مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د هندستان د ډیپلوماټانو راتګ او سفارت بیا فعالول دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې خوندي چاپریال لمنځه شوی دی او د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو حقوقو درناوی کیږي. د افغانستان اسلامي امارت ټولو شته سفارتونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د سفارتونو امنیت ته به د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو سره سم پاملرنه کیږي.
د هند بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه ورځې په اعلامیه کې ویلي چې په دې روسي کې یو بل هندي ټیم هم افغانستان سره د دغه هیواد د بشري مرستو د لیک څخه د سارنې لپاره کابل ته سفر کړی او د بلډ پوړو طالبانو د حکومت د چارواکو سره کتلی چې دغه ټیم د دغه سفر په ترڅ کې امنیتي وضعیت هم ارزولی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغانستان سره د خپلو تاریخي اړیکو یادونه کړې او ویلي دي چې هند به افغانان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د نړیوال اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی وی د هند څخه د پاکستان د جلا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په افغانستان کې د نفوذ پلټه کې دي. د نړیوال اړیکو دغه کارپو په نظر پاکستان افغانستان کې د کمزوري مرکزی حکومت پلوي کوي، خو د خاغلی سجادی په باور هند په افغانستان کې بیا د یو قوي مرکزی حکومت څخه بلاتړ په خپل ګټه ګڼي.
پس از روی کار آمدن امارت اسلامی
خاغلی سجادی ویل د اسلامي امارات درامنځ کېدو وروسته دا ښکاری چې کابل او نوې ډیلی خپل ځانونه د نوي وضعیت په مقابل کې ګوري او هڅه کوي چې د نوي وضعیت پر اساس خپل اړیکی تنظیم کړي. د طالبانو اسلامي امارات هڅه کوي چې خپل ټول هغه د اسلام آباد په ټوکري کې کېنګدي او د ټول هیوادو سره ډیپلوماټیکی اړیکی ولري. خو د نړیوالو اړیکو دا کار په وای چې نوې ډیلی په دې فکر کې چې آیا طالبان حکومت دا ظرفیت او توان لري چې هند خپل انانوي سیاست چې د مرکزی دولت څخه ملاتړ دی بیرته له سره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو دغه کار په وای افغانستان زلزلې هندوستان ته د دې فرصت ورکړی چې د خپل ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي او د سیمې په اړه د طالبان د حکومت سیاست وارزي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې هند تخنیکي ټیم د بشري مرستو د څارنې لپاره افغانستان ته تللی او د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله مطرح نه ده.
پروژه او بعض کارونه لري چې د سفارت په باره کې اطلاعاتي ضرورتونه لري او په زلزله ځپلو کې هم کومک کوي، اما په دې خاطر کوي چې هندیان فکر کوي چې ملا یعقوب او ملا برادر د پاکستان نه خپه دي، اما پاکستان بل مقابل کې هر څومره چې طالبان هند ته نږدې کېږي هغه عمره منفي عکس العمل ښیي.
د سیاسي چارو بل کارپو شهزاده مسعود کابل ته د هند د سفارت د تخنیکي ټیم د سندو هرکلی کوي او ویلي لري چې هند به ژر په خپل سفارت کې کنسولي چارې هم پیل کړي.
په منطقه کې هند یو لوی هیواد، تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ښې نیک اړیکې درلودلې، نور که چیرې دلته د دوی د ویزې سکشن هم خلاص شي په خپل سفارت کې نور د افغانانو به ډېر مشکلات حل شي، ځکه چې اکثر افغانان چې مریضان کېدل به نور طبعا هند ته به تلل. اوس متاسفانه دا لس میاشتې کېږي چې دا تګ راتګ بند شوی ده، نور که چیرې هند داسې ابتکار وکړي چې په کابل کې خپل سفارت څنګه پرانیزي زما په اند باندې به دا ډېر یو نیک اقدام وي.
نوی ډیلی د تیر 2020 میلادي کال د اګست په نیمایي کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو سوره دی وړاندې په کابل کې خپل سفارت بند کړ او په تیرو لس میاشتو کې د کابل او ډیلی ترمنځ د هوا له لارې تګ راتګ هم بند شوی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د پکتیکا ولایت د سه شنبه د شپې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې د جمعې د ورځې غرمه مهال بیا زلزله شوه چې 15 تنه یې وژلي او یو لس تنه یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا ولایتي چارواکو د ورم ورځې د زلزلې تلفات نږدې 600 مړه او 400 ټپیان شوه. خو د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په زلزله کې 111 تنه مړه شوي، 1500 نور ټپیان شوي. دا چې د شمیر د تفاوت علت څه دی او زلزله ځپلو ته د مرستې رسونې چارې څنګه روانې دي، په دې باره کې په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د پکتیکا لپاره د طالبانو د والي ویان سناولا معصوم سره مرکه کړې.
زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت څنګه دی؟
وضعیت خو ښه ده الحمدلله، کنټرول ده. خو اوس لاید سي یو سات مخکې د پکتیکا په سیمو کې چې په تېره ورځ زلزله شوې وه، لږ زلزله بیا وسوه خو تلفات ډېر نشته.
دا د نننۍ زلزلې په اړه لږ نور معلومات هم راکړئ.
یو نیم ساعت مخکې یولس نیمې بجې څه کم 12 بجې د ګیان ولسوالۍ او دغه برمل ولسوالۍ کې چې د کوم تېره زلزله چېرته شوې وه هلته شوې دي، خو زلزله ډېره تېزه نه وه. خو البته دومره خبره وه چې دغه کورونه په تېره زلزله کې تیار زیانمن شوي وو، په دغه معمولي زلزله باندې هم لږ تخریب اوښتی و. تقریبا اوس چې مونږ ته راپور راغی درې نفره مونږ شهیدان کې لرو او 15 شپږو نفره پورې ټپیان کې لرو. خو البته هلته تیار سیمې صحیح ټیمونه شته، هغو اطمینان راکړ چې وضعیت هم کنټرول کړی ده، مونږ تیار د خدمت لګیا یو.
زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو چارې څنګه روانې دي؟
د مرستو رسولو چارې الحمدلله اوس کې دي. کومې مرستې چې خارجي هیوادونه شوې وي، د خوست میدانی هوایي ته د طیارو لارې انتقال شوې، هغه نه وروسته د موټرو کاروانونه هم پر رسېدو دي سیمې ته. نور کاروانونه د دبلیو پی والا او نور د مستاتو والا کاروانونه هم سیمې ته رسېدلي دي. نور وضعیت د صحي طرفه او نور د بشري مرستو طرفه هم وضعیت اوس برابر دی.
تاسو په زلزله کې د وژل شوو شمېر د شپږ سوه په شاوخوا کې و، خو د ټپیانو شاوخوا 400، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې دا شمېر زیات ښودلی دی. د دې تفاوت علت څه دی؟
دلته خو فرق یو خو داسې دا چې دغه برمل او ګیان ولسوالۍ اخواته د خوست یو ولسوالۍ سپېره چې دا هغه کې هم مجموع کې د تلفات شمار سي تقریبا دغه سره دومره ته رسېږي. خو مونږ هغه زخمیان چې مونږ د هلیکپټرو له لارې نه انتقال کړي مرکز ته یا کابل ته یا پردیس ته یا غزنی ته یا د امبولانسونو له لارې انتقال کړي. موږ هغه ارقام ځان سره ثبت کړي دي. داخل کې هلته چې کوم داسې زخمیان موږ لرل چې عملته د صحي ټیمونو په طرف عملته د هغوی درملنه شوې ده په ساحه کې، هغوی تقریبا موږ په دغه لیست کې نه ځان سره نه دي ثبت کړي. نو هغه داسې زخمیانو چې عملته د هغوی درملنه شوې ده په ساحه کې دي، هماغه سایر ټیمونه د صحي ټیمونه چې د هغوی طرفه درملنه شوې ده. نو خطبي خبره ده چې دغه ټولو سره شمار کې شمېر دغه ته رسېږي زخمیانو.
ځینې د مرستو د ویشلو په بهیر کې د ګډوډۍ شکایت کوي، ساسي معلومات څه دي؟
نو په لومړۍ ورځ باندې چې کومې مرستې راورسېدې، موږ خپل په سیمه کې وو، بیا د سیمې د خلکو هماهنګي باندې څه چارواکي سو، څه د سیمې خلک سو، سپینګیري سو، د سیمې مخور خلک سو، دې نه یوه شریکه کمیټي ورته جوړه کړې ده. د څومره مرستې چې راځي هغه کمیټي د ارقام د شهیدانو د زخمیانو ثبت کړي ځان سره لیستونه لري. دلته چې څومره مرستې راځي هغې کمیټي ته موږ ورلیږو. کمیټي کې د قومي مخور او سپینګیري دي کې د هغو تر نظارت لاندې هغه کوم اړ خلک چې دي هغو ته توضیح کېږي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې هم تاسو ته رسېدلي؟
هغه عاجل مرستې په لومړۍ ورځ باندې موږ د خوست میدانوي نه د هلیکاپټرو لارې نه انتقال کړې، ځینې بیا چې لږ په وخت کې لګېږي هغه د موټرو لارې نه انتقال کړې، ځینې مرکز کابل ته راځي، د کابل نه هم د موټرو په واسطه باندې، ځینې د هلیکاپټرو په واسطه باندې هغه سامانونه او مرستې را انتقال کړې. هغه ته
د خلکو د سرپناه ستونزه څنګه ده؟
په لومړۍ شپه باندې مو سوال نن بېګا شپې لپاره هم کښې ډېرې خیمې راغلې، انشاءالله هغه ستونزه حل شوې ده.
داسې رپورټونه وو چې خلک د اوبو او د خوړو ستونزې سره مخامخ
او د اوبو د خوراکي توکو په لومړۍ ورځ باندې خو دغه ستونزه یقیني وه چې ستونزه زیاته وه. په وروسته په نن تېره ورځ باندې بیا دغه ستونزه هم حل شوه. د بشري مرستو کې خوراکي توکي هم ډېر وو، هغه هم سیمې ته ورسول.
اوس په سیمه کې د خلکو لویه ستونزه څه ده؟
ټول کلي هوا شوي دي. دغه ستونزه څومره امکانات چې را رسېدلي دي دغه امکاناتو ته په کتو د خلکو ته چړی وګوري، دغه امکانات تل حال هم کم دي. ورته موږ بیا هم غوښتنه نړیوال هم دال مرکز هم غوښتنه کوو چې په څومره لویه کچه باندې چې بشري مرستې نور اړین توکي د ژوند لپاره یې هغه ورته برابر شي، د خلکو لپاره د کورونو د جوړولو لپاره بېرته د بنیادي مشکل چې دی دغه حل شي. ځکه په دغه سیمه کې خو څه وخت وروسته بېرته هوا سړېږي، واورې کېږي، بیا په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن کېږي. دوی لپاره یو بنیادي کار وشي. اوس په ګیانو ولسوالۍ کې دهلته دوه کلینیکونه موږ لرل، په دغه تېره زلزله کې هغه مکمل ویجاړ شوي دي. د دوی جوړول یو ضرور ګام ده. همدارنګه په بیرمل ولسوالۍ کې دغه لویه سیمه کې موږ اوس سیار کلینیک لرو. هلته داسې بنیادي کلینیک په کار ده چې د خلکو لپاره یو بنیادي او اساسي کار وشي.
د مرکې نه مننه.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خیریه بنسټونو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې زلزله ځپلو سره د مرستو څرنګوالی وارزوي او لزیانمونو سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړه کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د زلزله ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي او په وینا یې دا د یووالي وخت دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ګڼو نورو هیوادونو په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضي په رپورټ کې واوري.
سپینه مانی وایي چې امریکا په افغانستان کې د زلزلې له امله په اوښتو زیانونو سخته خفه ده او له زیانمنو سره د مرستو په راټولېدو کار کوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړیوالو پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو اس ای ای ډی او د فدرالي حکومت نورو شریکانو ته لارښوونه کړې چې د دغه ناورین له زیانمنو سره د امریکا د مرستو لارې چارې وارزوي. د سپین مانی په بیان کې د خغلی سلیبان له قوله لیکل شوی امریکا افغانستان ته د بشری مرستو ستر هیواد دی او زموږ شریکانو د بشری مرستو د چمتو کېدو په برخه کې لکه د طبي مراقبتونو او د سرپناه لپاره د موادو د چمتو کېدو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن افغانستان کې زلزلہ ستره تراژیدی بللې او زیاته کړې ده چې په هغه هیواد کې شته ناوړه بشري وضعیت نور هم زیات کړی دی. ښاغلی بلینکن ویلي دی امریکا له خپلو بشردوستانه همکارانو سره کار کوي چې له زیانمنو سره د مرستې لپاره سیمې ته طبي ټیمونه واستوي. ملګری ملتونه وای د چهارشنبه د زلزلې عمله په پکتیکا خوست او ننګرهار ولایتونو کې لکتلګه 2000 کونه ویجر شوې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له زلزله ځپلو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سلګونو زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي، ځکه دا د یووالي وخت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداري ورکړې په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخامخ دی، زلزلې و بل بدبختي وځګوله او لا نه پوهیږي چې څومره ماشومان او میندې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي.
موږ وتوانیدو چې د خیمو او ترپالونو په څیر شیان ولېږو. دا د هغو خلکو لپاره ډیر اړین دي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. همداشان د خلکو د ګرم ساتلو لپاره مو کمپالې، جاکټونه او بوټان ولېږل.
د ونسان یو شمیر گاونډي هیوادونو، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی اعلان کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د اړتیاو پر ارزولو لګیا دي او زلزلې په ونسان کې د بشري مرستو اړتیاوي اضافه کړې دي.
په هر حال موږ د خوراکي توکو مرسته کوو. دا هیواد له کلونو راهیسې له وچکالۍ، اقتصادي ناورین او د کرونا ویروس سره مخ دی. نو په 2022 کال کې د خوړو نړیوال پروګرام لک تر لګه 19 میلیونه کسانو سره چې د خوړو کمښت سره مخامخ وو په ټول هیواد کې مرسته کړې ده.
د سره سلیپ نړیوال کمیټه هم خبر ورکړی چې زلزله ځپلو سره به بیړنۍ مرستې وکړي.
د سره سلیپ نړیوال کمیټه اوس په پکتیکا کې درې روغتونونو ته طبي توکي او درمل لیږي.
د اسلامیک ریلیف موسسه هم خبر ورکړی چې په سیمه کې د مرستو ویش پیل کړي، خو لا معلومه نه چې تر څه وخت پورې به دوام ولري.
موږ په سیمه کې یو، موږ مرسته کوو، موږ له نورو ادارو سره په همغږي کار کوو او په همغږي توګه به مرستې وکړو.
نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې راټول شوې مرستې په سمه توګه اړو وګړو ته ورسیږي.
موږ دا ډاډ باید ترلاسه کړو چې مرستې په اغېزناکه توګه هغو سیمو ته ورسیږي چې ورته اړتیا ده او وکولای شو د خلکو سره مرسته وکړو. د ناروی د کډوالو شورا چمتو ده چې خلکو ته لومړی لنډمهاله سرپناه برابره کړي او بیا ورسته نغدی مرسته هم وکړي.
د قطر په ګډون د افغانستان ځینو گاونډي هیوادونو هم زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویل چې د ځینو هیوادونو له خوا زلزله ځپلو سره طبي وسایلو او د درملو د شو مرستو د ویش لړۍ په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده. د غرس د کامیر او عزیزی شرکتونو په ګډون یو شمیر افغان پانګوالو او د کرکټ ستوري راشد خان هم د زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان کړی دی. راشد خان د زیانمنو وګړو د لاسنیوي هیله کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پات څلور سوه و نه شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پات څلور سوه و اوه شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د زلزلې له امله د وژل سوو کسانو د شخولو، د ټپیانو د درملنې او لپاتې کسانو سره د مرستې بهیر پیل شوی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پکتیکا په ولایت کې یو شمېر مړي د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شول. ژوندۍ پاتې شوی د زلزلې حال بیانوي او د مرستو غوښتنه کوي.
د کړه کې 15 دش کسان شهیدون دي، د موږ کورانه 15 کسان دا مطلب دی. دا نور د لمسې کله شي خپل پد دي
او د دوه خلکو لاس نیوي وکي ما پرې دي چې دا خلکو شي دی. بیګه په یو ګوله ډوډۍ چاریان دي، دومره شي نه لري چې مخامې دی وخوري. په پاسه باران پیوريږي، لکه زلزلہ و ټول کورونه لنګ دي.
1500 کورنۍ چې دا کرینا زیانمن شوې دي، بعضې بالکل دی وستاګ نه دي چې قبل دی وستاګ نه دي، او بعضې دا شوې دي چې تخریب شوې دي، زیات دی خطر سره مخ دي. او نن دا چې غرایز راکادو سهار لره دو رسدګي په مټر وستا سره پیوارز کې یا پیو سات کنه شي کېدای چې هوایی ځواک یا هوایی مرسته نه وي. نو دغه په اساس معلومات تل نه دي جمع شوی، خو دا کوم چې میږ د خلک نه جمع کړی دي هغه معلومات دغه دي.
د خوست د سپری په ولسوالۍ کې هم د مړو د راوستلو او خښولو بهیر دوام لري. د چهارشنبې د شپې په زلزله کې د پکتیکا ترڅنګ د خوست د سپیرې ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي.
دوه دوه نیم زره کوره داسې ختم شوي وي یا زخمیانو وقار ډیر شوي وي او دا رقم د کرینا غون ختم شوي وي سره یسمیتا غدوسنه میگی ضرورت د خمه او د وقار د شین یش چې ضرورت ده.
تاسو وخه چې پنځه سوا او ولا سوا کسان دا چې دی کنه په خاک ورسېدل دا مړ شو او د غسر کم ته زخمیان چې دی کنه دوه نیم زره ته زخمیان رسیږي.
دلته د خرنې پروختون کې د ګیان او برمل ولسوالۍ د رول شویو ټپیانو درملنه کیږي. یو شمیر زخمیان چې د کورنیو غړي هم له لاسه ورکړي دي د زلزلې له امله د رامنځته شوي ناورین حال وایي.
مام یو داس فکر وکړ چې چاو وشته کنه چې پکې وشته زه اوس وځم ما سرت په درد ورته نو چې پورته شوم پورته کدای نه شو
مونږ چې راپورته شو مونږ بند خاور تعالی و د سن کسون مونږ تر ورسه د مونږ د لا خاور نه دا نه را پاس کړي او تر با دال مت بیا کور د نه نه وته بیا څو څو زړه کې پرته یې څو جمعه تو کې کور د نه نه وته بس چا را پغه وړ کې جنا وړ مشمان د غوند سره استفاده به ملان دی
زلزله چې شدت یې د ریکټر په کچه 6.1 درجه ښودل شوی دی په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو مرګونې زلزله ښودل شوې ده. د پکتیکا د والي ویان ثناء الله معصوم امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولایت کې د 550 او 600 ترمنځ کسان وژل شوي او شاوخوا 400 نور زخمیان شوي دي. هغه زیاته کړه زیات تلفات د برمل او ګیان په ولسوالیو کې اوښتي دي. په خوست کې هم طالب چارواکو ویل چې د سپیرې په ولسوالۍ کې له ړنګو کورونو 40 مړي راوستل شوي او 40 زخمیان روغتون ته استول شوي دي.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه. اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.